دوی بجې شوې. احمد شي بریم، السلام علیکم. دا سجی راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، خبرونه د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې ورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېدلي دي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 5 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د ورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا تیره اونۍ سه شنبه ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی فعالیت درېدل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه بللې ده. دې مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نوی فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ودروي. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیونه امریکایي ډالر نن لیلاموي. دغه بانک په خپل اکسپانه کې په شرایطو برابر له ټولو صرفانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دې دعوه طلبي کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 8 پوله تبادله شو. د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راسي حساب بندر دوه هوایي بریدونه کړي دي. راسي حساب بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دی ویل شوي. د هوایي بریدونو په داسې وخت کې شوي دي چې د یمن حوثي اخیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړې ده چې تیل لیږدوي. دوی پرون د مارلین لواندا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره یې کار کاوه زیانمنه کړه. د امریکا پوځ وایي په دې پیښه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي او دوی له دې بیړۍ سره مرسته وکړه. د اسرائیل نن وویل چې د دوی الوتکو او ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې د غزیب خان یونس کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړه چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپک او راکټ لانچر په واسطه دوی په نښه کړي. د اوکران د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسي پوځیانو ترمنځ 9 ځله نښتې سوي دي. د لوی درسي دفتر زیاتوي چې د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې ملکیانو ته مرجوب لا اوښتې ده خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د اوکران پوځ وایي چې د روسي ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګن یو شمېر ودانۍ، ښوونځي، وړکتونونه، دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوي دي.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د کبانو پر روزلو خبرې کو. په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي او لکبلې د کب د غوښې تولید د پام وړ زیات شوی دی. د نفوس زیاتېدو ته په پام د خوراکي موادو د تولید زیاتېدو ته اړتیا ډېره شوې او نور په هغو کبانو گزاره نه کیږي چې په طبیعي ډول په ډنډونو او سیندونو کې موندل کیږي. د کب د غوښې په اړه ویل کیږي چې د نورو څارویو تر غوښو ګټوره ده. نو که هر څومره تولید زیات شي له یوې خوا به خلکو ته ګټور خواړه په اسانه په لاس ورسي او له بلې خوا به د خوراکي موادو د کموالي ستونزه څناسه حل شوي وي. افغانان لا هم د کبانو د روزنې په برخه کې ډېره تجربه نه لري. لا هم دا صنعت په افغانستان کې په ابتدایي پړاو کې دی او له بلې خوا پر لپسې وچکالیو ډېر فارم لرونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تېره اونۍ مو له کندهار راپور درلود چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله سلګونه فارمونه بند شوي دي. 3 کاله پخوا په کندهار کې 1,214 فارمونه وو چې د کال 6,800 تنه د کب غوښه تولیدوله، خو اوس یوازې 1,250 فارمونه پاتې دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، ننګرهار، کندوز او ګڼو نور ولایتونو کې هم د کبانو فارمونه جوړ شوي دي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه دا ډول فارمونه لا زیاتېدای شي، آیا هر څوک د کبانو فارم جوړولی شي، د کب د فارم د جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده، هغوی چې د وچکالۍ له کبله د خپلو فارمونو د بندولو له خطر سره مخامخ دي، خپلو فارمونو ته د دوام ورکولو لپاره باید څه وکړي. د کبانو پر خوراکي موادو بازار او نورو اړوندو مسئلو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. مخکې مې وویل چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د کبانو فارمونه ډېر جوړ شوي ول، خو د وچکالۍ له کبله له بده مرغه اکثره فارمونه وچ شوي دي، اوبه وچ شوي دي، نو دا فارمونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه له کندهار یو راپور لرو، دا راپور به سره واورو تر هغو پورې به زموږ درانه میلمانه له سټوډیو سره وصل شوي وي.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتما ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو، خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما داس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، عموما په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږکال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري، خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکو سره لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي، چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نه سي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مرواج شوه، موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مدجې سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر 200 پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي، 125 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي، په هغو کې شاید نیمایي سکوت اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نه سي پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1400 ته رسېدلی و، چې د کاله به 6800 تنه غوښه تولیدول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزنې خبرې کوو. په افغانستان کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي، خو په ځینو ساحو کې د وچکالۍ له کبله ځینې فارمونه بند شوي دي. میلمنو ته ورځو. ښاغلی محمد الله شپونکی په کندوز کې کبانو فارم لري، خو مخکې تر دې به ورشو انجینیر عطاولا هم په کندوز کې د آمود کب روزنې اتحادیې رئیس دی. انجینیر صاحب عطاولا، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی، څومره فارمونه هلته فعال دي؟
ټول اوریدونکو ته خدا ټول نمسکې سلامونه وړاندې کوم. او زمنګ فارمونه خو تقریبا 300 خو شاپوري دی، نو اوس په دوه کال درې کال کې تقریبا زمنګ 100 خو فارمونه غیر فعال شوی دی، نو تقریبا 200 وو پاتې، نو دا چې 200 فارمونه فعال فارمونه پاتې دي.
په خو څومره ول په خو زیات ول آیا کم شوی دی؟ موږ مخکې راپور درلو چې په کندهار کې
کم شوی دی، مخکې نه کم شوی دی، ځکه چې مخکې اقتصاد د خلکو یو څه لږ ضعیف شوی دی، نو په دیو ځوانه د کم فارمداران زمونږ چې دی نشي کولای چې خپل میانو ته خوراک ورکی، نو هغه میان به یا سوی ته غزی شي یا کمزوري شي، به نه غټیږي، به تاوان کوي. نو په دیو ځوانه بعضی فارمونه چې دی نو دا پاتې شو، شاته پاتې شو.
صحیح، ډیره مننه. بیرته درګرځم وربه شو محمد الله شپونکی ته. محمد الله شپونکی صاحب، تاسو په خپل په کندوز کې د کبانو یا ماهیانو فارم لري؟
سلامونه ونی ته هلی.
سلام
د وزیر دو ټولو او دونکو ته، تاسو ستړي مشي؟
مننه، سلامت اوسئ. څنګه زما خبره مو اوریدله؟ مال تاسو په خپل فارم لري؟
هو هو، مون په کندوز کې فارمونه لرو، چې هغه په ایمان شت کې دی او چاره کې چې زه دوه فارمونه لرم چې اوس فعال دي.
څنګه ګټه شته ورڅخه راضی است؟
متاسفانه چې د هیواد بازي دغه ته چو ګورو ګټه شي دي، خو دلته موږ هغه کوم خوراک یا کوم مواد چې موږ دلته کبانو ته ورکو، موږ خپل استاندارد نه لرو مواد، دا چې د بهر نمنګ تر ازي دي قیمته تمامېږي. په دې اساس موږ به مجبور کیږو چې دوی ته شنه خوراک ورکو، لکه بعضی کبان دي چې دوی ته باید فروټینی خوراک ورکړي شي، خو موږ دلته نه لرو. په دې خاطر ټول شنه خوراک ورکو، هغه ډیر په بټي یا سلو غټيږي، موږ ډیر وخت نشي زمونږ رکیږي، نو دلته د کاریګرو باز مصارف موږ باندې جګزي، د زموږ اجاره جګزي. په همدې اساس باندې بیا نه کوي چې دا خپل مصارف پوره کړي، نو اوس یو څه تاوانونه سره مخ یو.
بل تاسو چې خوراکي مواد ګران دي، کوم ډول خوراک ورکوي؟
اوس لپاره خو موږ دیتا لکه شفتله، رشقه، شنه جواري دغه ورکو، هغه کوم ستاندرد خوراکونه چې دي چې جوړیږي دلته، نو هغه نشته چې موږ دیتا ورکو.
اخه ولې نشته؟ له بهر نه واردېږي او که قیمت لوړ دی؟
قیمت لوړ ده، یو خو دلته کو خپل دا سیستم ورته جوړ شي، بیا دا فارمونه په دې اندازه باندې نه دي چې بیرته د کمپنۍ نه هغوم را خریداري وکي، او کمپنۍ خو بیرته خپل مصارف لري، نو کمپنۍ نن ځل نه کوي. موفید ګروپ هم په کندوز کې کوشش وکړ چې دا څه وکړي، خو زما په نظر چې وی کتل فارمونه کم دي، خلکو اقتصاد هم ضعیف دی، بیرته خریداري نشي کولای دونه په لوړ قیمت. فکر وکړي چې 50 کیلو دانه دیتہ 2300 افغانۍ تمام شي، دوی په دې وخت کې نشي کولای چې دغه واخلي. په دې اساس کمپنۍ نن زه نه کوي، کله چې کمپنۍ نو دا کارونه کوي، نو خپل خلک د دې توانایي نه لري، خرید نه چې واردې یو بوجدان ورته په 3000 افغانۍ تمامېږي، نو قیمتونه لوړږي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی شپونکی، تاسو را سره اوسئ. وربه شو انجینیر صاحب عطاولا ته چې په کندوز کې د آمود کب روزنې اتحادیې رئیس دی. انجینیر صاحب، فکر نه کوئ چې دا کار بیا د اتحادیې دی چې ورته دا د خوراکي موادو په برابرولو کې مرسته وکړي؟ دوی ویل چې د دې لپاره چې فارمونه کم دي، نو د سوداګرو لپاره به شاید ډیر واردار نه وي چې خوراکي مواد له خارج ورته راوړي، او که چیرته وي اتحادیه دا کار وکړي شاید بیا اتحادیه دا کار وکړي شي که څنګه؟
د سده سروان صاحب چې اتحادیه به کار وکړي، خو اتحادیه هم ضعیفه ده، هغه نشي کولی دا کار وکړي. د دې لپاره یا بهرنۍ موسسه په کار ده، یا خپل حکومت په کار باندې لاس په کار شي، یا یو ډونر کار وکړي. نو بې تفارمونو تعداد زیاتېږي، او بل دا چې د خارج نه تیار دانه واردول دا کومه فایده مونږ ته نه کوي، ځکه هغه لکه څنګه چې شپونکي صاحب وویل هغه ډېره ګرانه تمامېږي. نو دلته په کار دا ده چې ماشینونه خپل وي، هغه کم کمبوتات مواد چې مونږ خام لرو، هغه کم پروټینی او کم دغه مواد چې دي، هغه د خارج نه راوړل شي، او نور دلته مونږ خپل مثلا سولې لرو، غنم لرو، جوار لرو، چې هغه د اکثر میس کیږي، هغه دلته دا برابر کو. نو بیا مونږ کولی شو چې خوراک لږ ارزانه تولید کړو، خو متاسفانه چې هغه سرمایه هم ډېره په کار ده، او دغه هم لږه سرمایه نه ده، ځکه دلته مونږ سره په گاون کې بغلان پروت دی، تخار پروت دی، هغه هم د دې اتحادیې په تمه ده. نو مخکې حکومتونو کې خو مونږ ډېر زیات کوشش وکړو، اگر چې حکومتونو په لاس کې پیسې هم وې، او د ولسوالو نه نیولې تر وزارتونو پورې دا دروازې مونږ وټکولې، او دا چا وانه اورېدله. نو اوس امید لرو چې امارت انشاءالله په دې باندې یو اقدام وکړي په دې کار باندې، نو بېته فارمونه خلک آباد کړي. نو مونږ یو مشکل چې حل کړو ساروان صاحب، هغه دا و چې هغه کې مخکینی حکومت خو مونږ سره هېڅ کومه مرسته ونه کړه چې هغه زمونږ بازار یا مارکیټینګ و. نو مارکیټینګ دا و چې مونږ به دې ته وویل چې مونږ سره مارکیټینګ کې مرسته وکړي، ځکه چې زمونږ میان په خندر باندې خرڅ نه شي او دهقان ته تاوان کوي، نو بیا خو به څوک میان نه ساتي. نو په دې وجه باندې دوی مونږ سره وعده به کوله، اما په وعده به وفا نه کوله. بیا مونږ په خپله لاس په کار شو، لکه څنګه چې بعضې خارج ملک کې ژوندي میان خرڅېږي، د ژوندي میانو سیستم مونږ په خپله جوړ کړ، چې په کندوز ولایت کې جوړ کړ، داسې په پلخمري کې جوړ شوي، په تخار کې، په شیرخان بندر کې، د امام صاحب په ولسوالۍ کې، په خلیزال کې. نو په خپله د اتحادیه لاس په کار شوه، او دغسې د میانو نرخونه چوت لاړه. نو پروس کال د رئیس ته د میانو نرخونه ښه شوي دي، بازاریابي مونږ په خپله وکړه. او دا کم خوراکي مشکل چې شپونکي صاحب هم وویل، او مونږ هم تایید وو، دغه ته نو ډېره زیاته سرمایه په کار ده چې هغې نه هلته ماشین نه وي، او دا تولید کې مونږانو ته ورکړو.
درست. یو پوښتنه بله دا ده چې تاسو ژوندۍ ماهیان یا کبان راوړی واړه بیا فارمونو ته ورکوي، یا فارمون هم دا کار کوي، او کنه تخمه اچول کیږي، یا پخپل تولید مثل کوي؟ الته په څه شکل سره دا کبان اول راوړي، یو فارم سي جوړیږي اول، هغه لکومه ماهیان راوړي؟
من خو پارم چاول جوړیږي، د پارم نقشه ورکو، او په هغه نقشه باندې پارم جوړ شي، برابر شي، تکمیل شي، بیا بعد هغې نه چې د پسرلي په موسم کې مثلا اول د ثور نه شروع کیږي، یا پنځلسم د حمل نه کاوا ډېره ګرمه وي په پاکستان کې، نو هلته بچی تولیدیږي. افغانستان کې تر اوسه پورې داسې چنګ یا بریډنګ نه دی شوی چې هغې د ټول افغانستان ته بچی پوره کړي. بعضې جلال آباد کې بعضې چرېنه شته ده دولتي چې هغه یا کولی شي صرف یو جلال آباد ته بچی پوره کړي، اما دومره تعداد مانې نه ده چې ټول افغانستان ته پوره کړي. نو دا ټول د پاکستان نه راځي. بیا دا په درې قسمه راځي چې ګراس کارپ دی، کامن کارپ دی، او سلور کارپ دی، او دا بیا به کې مونږ نورم راوړي دي، خو دا هم پکې تجربه کړي چې دا درې قسمه کامیاب دي. دلته هم یخنۍ ته او هم ګرمۍ ته، دې ته کامیاب دی. نو واړه بچي چې دي دا پاکستان نه راځي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، په څه ډول ځای کې باید فارم جوړ شي؟ مال په څه ډول ځای کې فارم جوړ شي؟ دا پښتنه میډیا غو خلکو لپاره ده چې تر اوسه فارم نه لري، او ممکن له تاسو نه زده کړه وکړي، او دی په خپله علاقه لري، او پیسې لري، او امکانات لري، او فارم جوړ کړي سبا.
مننه سوال صاحب، ډېره زیاته مننه. فارم خو لومړی باید مونږ کوشش وکړو په هغه مځکو کې جوړ کړو چې هغې نه د اصل ګټه نه اخیستل کېږي، لکه جابزار چې ورته ویو، یا هغه ځنګلونو کې چې کوم مځکې دي چې هلته شولې کېږي یا لوخه ولري، او ګټه ترې نه اخیستل کېږي. ولې د فارم د کیندلو امکانات وي، داسې ځای نه چې هلته نه کېږي. نو اول هغه مځکې چې جابزار وي او کار ترې نه اخیستل کېږي باید په کار واچو، څو نور وچم ځکه چې دی هغه کې خو غنم شولې جوار نو شین کېږي جابدوار بکو کې وکړو بل هغه ځکه چې هغه باندې چینی سپري یعنی چینی ولري او اوبه مصارف نه لري نو په هغه ځایونو کې وکړو چې اقتصادي تمام شي ځکه وچې ځمکې باید په دې باندې بندین وکړو.
لیکن په ځینو ځایونو کې خلک په مصنوعي ډول یو ځای کیندي لکه یو هاوس جوړوي یو تالاب جوړوي ورته اوبه خوشي کوي هلته فارمونه جوړوي هغه ستاسو په نظر ډېر ګټور نه دي که څنګه؟
هو مننه. هغه منطقي چې په مصنوعي شکل جوړي څو ستونزې لري. یو دا چې کله د سرطان نه شي زموږ هیواد کې دا د ګرمۍ دغه داسې ده چې سرطان کې ګرمۍ لوړه دي هلته بیا مایع اکسیجن خپل نه پوره کوي کله چې مایع اکسیجن پوره نه کړي اوبه چې ګرمېږي بیا بعضې فنګسي مرضونه دې ته پیدا کېږي خپله د اکسیجن کمبوتي سره میان مړه کېږي دوی بیا د دغه تجارت ته دغه کار نه زړه سواندې کېږي او شاکي ورته. نو په دغه ځای کې زما ټول هېوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې فارم جوړ نه کړي ځکه چې هېڅ ګټه نه کوي رسېدنې کې چې جوړوي.
لیکن که چیرته اوبو جریان وي مثلا یو څوک ته یو پټای لري یو ځمکه لري په هغه کې غنم یا هر څه بل څه کرلې دي او په خوله کې دوی فارم جوړ کړي لای وسره کې اوبو ورزی او په بل سر کې اوبو وزي یعنی بیا فکر نه کوي چې بیا به اوبه اکسیجن کافی تولیدوي او د مایانو لپاره به مناسب وي.
نو سوال سب دا چې فارمونه ټول عموماً ډیر وړه کې جوړیږي دا کوم فرمول چې تاسو ویل چې د ځکه ته تیوب جوړي دا د جریب نکلي په هغه صورت کې چې دا فارمونه ورکی جوړ شي دا ستونزې دیږي ځکه چې فارم په اول خدای چې دې ته باید د دریاب روانه وبو په مستقیم شکل باندې روان شي یعنی موږ چې هغه وبو غنمو یا بل شي د فارم صفاکو دا غینه څو چند باید مې ته موږ وبو صفاکو ځکه چې دلته ډېر امکانات شته چې په همدغه وبو کې د چوندو خاګي راځي د بل اغه نبی میانو هغه دي ترازی دلته د بازي مرغانو په واسطه باندې بازي اغیر انتقالیږي همدا سبب کیږي چې دلته نور ځنګلي کبان پیدا کیږي او کله چې ځنګلي کبان پیدا شو نو د کبان اصول دا چې دا پکې به وځ نه کیږي دا ضروریږي دلته
لسب ډیر زیاته مننه انجنیر صاحب عطاولا د اوبو په اړه قسم شاغل شپونکو څه یادونه وکړه څه ډول اوبو باید وي اوبه باید ډیر زیاتې پاکې وي اوبو ته ډیره توجه پکار ده او کنه د دې ویالو اوبه خصوصا دا تاسو چې په کندوز کې یاست په کندوز کې د ویالو نهرونو اوبه دا ورته مناسب دي.
مننه سالان صاحب. سالان صاحب اوبه خو په دوه ډول دي یو دا چې رواني جاري اوبه دي دریابونو او دویم دا چې څاګان اوبه دي نو د څا اوبه هم خپل ضررونه لري او خپل ګټه هم لري او دا چې رواني جاري اوبه هم خپل ګټه لري او خپل تاوانونه هم سره لري نه نو د کمی شرمانی وبدي دا غوي ګټه داله چې بغیر د پیسو راوځي کنه او د کی اکسیجن زیات وي د کی خوراک زیات راځي او توانونه به داږي چې د کی ځنګلي میان راځي او امراض پکې راځي او بل باز وکه چې بارانی موسم وي لکه پسرلې شو یا نور وخت دا خړه راځي نو دا دغه ته نقصان کې میان وتا او کمی چې د څاو بدي نو د دې ګټه خدای وي چې د کمراز نوي او پاک وي صفاوي سوتراوي او بل شفاف ډيري وي دا کمایان چې ساتل کیږي دا شفاف وبو د ضرورت لري د ګټي دي او توانونه دا دي چې د کې اکسیجن نه وي بالکل د کې کاربن اکساید بالکل خپل مقدار نه زیات وي او بل دا چې دا
نو آیا اکسیجن په مصنوعي ډول کې تولید دی نه شي
کېدای شي هغه کېدای شي خو داسې دی چې افغانستان په هره منطقه کې برق نشته دی کنه بیا د برق سیستم نشته دی برېښنا سیستم نشته دی نو ماشینونه شته دی چې تقریبا ډېر زره پنځه ډېر زره تر څلوېښت زره پورې قیمت لري هغه به د هر پارمدار وسم نه کېږي چې وایې اخلي نو دلته د خوراک وس نه کېږي هلته اکسیجن ماشین کو اخلي دلته یو چا د تایلند نه راوارد کړي وو بازي چا چې برقونه لرل هغه بازو چې وسه کېده وای غسل نو هغه کوي کفایت کوي مثلا یو ماشین یو نیم جری دوه جری به پارم پر کار کوي او په شرط دی چې برق وي کنه بیا مصنوعي ورکولې شو بیا بغیر دا غنه من کولې شو د څاو ګول یو څه شرشری جوړې کو ورې کو پواري سیستم مو د جوړ کو ورې کو نو پاره مانیم کی بل شپون کې څه خبره وکړه چې د اکسیجن کمی سره مخامخ کېږي. دا صحیح خبره ده، اکسیجن سره چې کم وخت دی مخامخ کېږي. یو خو همدغه د ګرمۍ موسمي، بل مسله په دې کې دا وي چې ځنګلي مایان ډېر راشي. لکه یو فارم کې، یو جرب کې موږ 2000 مایان اچو، نو که چېرته ځنګلي مایان ډېر راشي د دې تعداد 10000 ته ورسي، 15000 ته ورسي، یا خو بیا په خپله بچي کوي، نو هلته بیا اکسیجن هېڅکله نه پوره کېږي. او که داسې سیستم ورته جوړ شي چې مثلا دغه 1500 یا 2000 دې کې دایمن اوسېږي، چې بالکل نور چی دې کې نه وي، نو بیا دې اکسیجن نه کموي.
بله، یو بل پوښتنه له انجینر صاحب له تاسو څخه، د فصلونو یا د هوا بدلون پر کبانو څه تاثیر لري، مثلا ژمی یا اوړی؟
نو د سړې دلته د دې زمنګ د منطقې په حساب باندې، یا د افغانستان په حساب باندې کیو، دلته خو داسې ولایتونه نشته. یو جلال آباد او قندهار کو چیرته په ژمی کې مئی او سلګ گشت گزارو کې، په نورو هیڅ ولایت کې مئی د ژمی گشت گزار نه کوي. نو اوس لکه پاکستان دی، بنگلاديش دی، هندوستان دی، هغه چې دی دغه ژمی ګرم دی، نو د ژمی هم مئی 50% خوراک کوي، او 50% مئی مو سره غټیږي، نو اوړی ژمی دغه مئی غټیږي. زمونږ دا چې دی به یوازې شپږ میاشتې موږ وخت لرو دې لپاره، کله چې د میزان میاشت داخليږي د خوراک بندوي او جمعنی خوب تزی به د یو زته راټولېږي، نو د خوراک هیڅ کله نه کوي، ځکه نه کوي چې بیا د اکسیجن نه پوره کیږي، او د پاس نه د اوبو کم ټمپریچر چې دی هغه یخیږي ښکته ځي. نو په دې وجه باندې د یو زته راټولېږي چې د حرارت تولید کړي، او د دې د جمعې چې د ژوندۍ پاتې شي هغه کومه وازګه چې دی یا کومه چربي چې دی هغه ستې په وړي کې، نو هغه نه استفاده کوي تر څو چې د خود میاش 1500 ته ورسیږي. بعد دغه نه بیا دی بیت شروع کوي په خوراک باندې، بیت شروع کوي.
یعنی تاسو بیغمه یاست په دې شپه کو میاشتو کې هیڅ کار نه پیکوي، کار نه ورسره لري. کله چې د هوت میاشت راشي، هغه تاریخ چې تاسو ورته اشاره وکړه، پیغه وخت کې دوی بیرته را ویخیږي او بیا تاسو خوراک ورته اچوي. هم داسې ده،
او هم دا څه ده، خوراک ورکو ته ډیر په کم اندازه، مثلا کو یو پا یو بارمدار 15 منه یا 6 منه یا د کیلو په حساب تقریبا 30 کیلو خوراک استعمالی د ورځې په پارمونو کې، نو هغه شای چې په جمعه کې 2 کیلو یا 3 کیلو استعمال کی. که کم مې وو یو مې گشت زړه کې وګرځي او وکولې شي توان ولري، نو چې هغه دغه استفاده وکړي کنه، نو چې ګرځي تبن خوراک به کوي، نو هغه لږ اندازه باندې. او که ډېر خوراک مونږ چرته بازي پارمداران ورنه ډېر خوراک په جمعه کې چې نه پوهېږي ولې کیولا، نو هغه هلته خوسا شي یا خراب شي، نو بیا هغه یو قسم بوی وکړي او یو قسم بکتریاوي تولید کړي چې هغه میانو ته بیا خپله تکلیف پیدا کوي. نو په جمعه کې اصلا خوراک ورکول نه دي پکار، ځکه اړتیا ورته نشته او دی خوراک نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، خلک څومره د ماهي غوښه خوري؟ دا یو وخت په افغانستان کې د ماهي یا کب غوښه یوه آبسانه وای، کله نا کله به خلکو یوې کورنۍ به کب یا ونیو یا به له بازاره رانیو، نو دا ماهي به پخاو. یعنی داسې عام خوراک نه دی لکه دا نور خوراکونه چې زمونږ دي، له پسه و د چرګ غوښه چې څنګه خوړل کېږي. اوس چې فارمونه ډېر شوي دي، آیا د کبانو د غوښې خوراک هم ډېر شوی دی ورسره او که نه؟
مننه سوال صاحب. هو، د کبانو غوښو خوراک زیات شوی، خو دلته یو موضوع ده چې دا بیا اقتصاد ته ګرځي. نو دغه کندوز ولایت کې عموما په ژمي کې دلته د کبانو پلورو فور ډېر زیاتېږي، خوراک زیاتېږي، ځکه چې دا یو څه خلک زیات خوښوي ژمي کې، چون هوا سړه کېږي، کبان زیات خوري. خو په عموما ډول کوي دلته نسبت نورو ملکونو ته، ټول هغه وخت کې خلک راځي دوکانو ته ځي، کوټلو ته ځي، نو په سیزن کې ځي. کوم وخت چې دی دقان غله ورسېږي، خار ته راوځي، ځي کب خوري. خو ژمي کې دغه کله چې نوې ژمه شروع کېږي، دغه وخت کې به عموما ټول خلک کوشش کوي چې کبان وخوري، یا واورې کېږي، ژمه یخېږي، نو زیات کبانو ته کوشش کوي او زیات یې خوري.
نو دې خو یو مشکل پیدا کړی دی شپونکی صاحب. ستاسو کبان په اوړي یا په دوبي ډېر وي او خلک یې خوري په ژمي باندې، دا نو داسې یو ناندولی ده کنه بازار پشی میده یا حاصل پا اوری ده
دلتا بیا وضاحت ورکم په اوړي کې زموږ کبان وده کوي مخکې چې څنګه رئیس صاحب ویل یا توله چې دا مخکې په اوړي کې وده کوي غټیږي خو موږ بیا دا ټول ژمي ته مده کوو شخصاً بیا کندوز تخار او بغلان دلته په ژمي کې کبان باسي په ژمي کې کبان د فارمونه راباسو په اوړي کې یو د دې انتقال هم مشکلي ډېر کم وځي فکر وکړئ چې په اوړي کې 500 وباسو ژمي کې زیات وباسو بل په اوړي کې بیا زیاتره فارمداران دي تدړه په دې نښه کوي چې مخکې څنګه یې ویلي په اوړي کې دا وده کوي هغه وخت د وده د فارمدار د ګټې وخت دی نو هغه وخت فارمدار نه غواړي چې خپل کبان خرڅ کړي دا چې ژمي کې د دوی وده درېږي نو بیا هم بیا بازار ته وړاندې کوي
بله بل پختنه بل تاسو څخه شپون کې سه په څومره وخت کې یو کب د ته برابرې شي چې نور باید له عبور او ایستل شي او بازار ته وړاندې شي
دا د بازار تقاضا په ارتباط نشي ځکه چې بعضي خلک دا خوښي چې یو کیلو کب خوري بعضي څلور کیلو بعضي 5 کیلو خو دلته موږ عموما د 2 کیلو نه تر 5 کیلو پورې کب بازار ته وباسو نو دا په افغانستان کې په 3 میاشتو کې رسیږي ځکه چې دلته ژمی راځي حال دا چې په 3 میاشتو کې باید دوګونی شي خو مخکې به څه ویلي چې 6 میاشتې دا په اوړي کې یو خوراک کوي 6 میاشتې بل کوي چې دا شو یو کال خو دلته پې تېرېږي یو نیم کال 3 میاشتې ځکه چې یو ژمی دوی په خوب کې تېروي نو کو هوا ګرمه نه کده نګرار غوندي په 2 میاشتو کې دا تر 5 کیلو غټیږي خو کو د کندوز غوندي هوا ای واغره وشي او بو ورته کنګل شي نو بیا دا 3 میاشتې وخت نشي
له شپ ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د کابانو په روزلو خبري کوو زموش ملبانه دی د پکندوس کې د امو د کبروزنی اتحادیه رئیس انجینر عطاولا او همدارس په کندوس کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی نور ملبانو ته هم منتظر یو کوشش کوو چې وګورو چې په کندهار کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ له نورو میلمنو سره تماس ونیسي خو فعلا دا دوه میلمانه ښاغلی عطاولله او شپونکی لرو ښاغلی انجینر عطاولله د مخکې قسم د اقلیمونو موضوع یاده شوه چې په کندوز کې ژمی بي او په ژمی اکثرا کبان په ژمنی خوب باندې ځي په آیا په لکه د شاتو مچۍ چې ځینې خلک چې کله کوم ځای کې هوا سړه شي نو خپل د صندوقونه یوسي بل ځای ته هغه ځای چې تود وي دغه کار د کبانو په برخه کې نشي کېدی
د سوند سروان صاحب چې صندوقونه خود سي چې یو موټر کې ټول ته بارولای شي نه نو هغه خو انتقال آسان ده او میان خود سي چې دا ته کوچیر ته بارې بل ځای ته وړه نو دا 500 موټر هم نشي وړل ځکه د دې لپاره ټانکر کې وبو پکار دي او یو ټانکر کې چې مثلا غټ ټانکر وی لکه څنګه چې د تیلو ټانکر ده نو ډیر چې پکې توا چې شل من میان بوا چې او بل هغه کې به اکسیجن پکار دی نو بغیر د اکسیجن خدای انتقالیږي نو دا ناشونی ده چې د یو میان ته یو ځنه بل ځته د وډي او یا د ګرمۍ په خاطر باندې انتقال کی
او انجینر سه په ګستوي کلونو کې په افغانستان کې وچکالي ډیره زیاته شوې ده په پایل کې موول چې په کندهار کې ډیر فارمونه دي وچکالي لکهبل بد شوې دي په کندوز کې خو به د وچکالي لکهبل د کبانو فارمونه بن شوې نه وي
نه کندوز کې وچکالي دلته مختلف یو بغلان ولایت کې یو څل ناسم خاموش شوې دي څه به خلکو څاګانې چې توالې دي نو پاغه باندې به ته مشکل در فکر لري او باځي ول سوالې لکه کندوز ول سوالې لکه دالې بات ول سوالې شو د شاردري ول سوالې شو قلیزال ول سوالې شو دا رسې د خانابات ول سوالې شو د یو 50% زپلې دي که هغه څوک چې څاګانې نه لري واسي وته نه کیږي نه نو دا خلک زپلې دي او د ایمان سه ول سوالې دا دانو به دوبونه غنی ده وبدل تقریبا دي هم رواني وبو هم کو تچاو یا ټولټال دغه لس میتره کې او خواشه ډېر ښې اوبه ورکوي کنه، نو دلته بیا مشکل نشته دی. دلته تر اوسه پورې مشکل نه پیدا شوی، خو دغه ولسوالو کې یو څه متاثره شوي دي فارمونه.
بله، تاسو مخکې انجینر صاحب د شکایت وکړو د بازار د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، نو د کب غوښه کمه اخلي، اوس چې فارمونه نسبتاً زیات دي، نو فکر نه کوئ چې په کار ده چې د کب د غوښې قیمت هم ټیټ شي، څو ډېر خلک یې واخیستلی شي؟
نو کب خو داسې دی، دلته دوه قسمه دی، یو خو د وطن کب دی ژوندی، او یو دا چې د خارج نه راځي په یخچالونو کې، که نه په چې هغه یو میاشت ونی میاشت مخکې رانیول شوي دي، یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي، هغې ته مونږ یخچالي میان وایو. هغه ډېر ارزانه دي، خو هغې ته څوک زړه نه ښه کوي. او دا ژوندي میانو تقاضا و چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې هغه کومې هوټلونه چې مونږ داسې سیستم باندې جوړ کړي دي چې هغه ژوندي میان باید خرچي. مثلا یو سړی راځي میان خوري، نو هلته ژوندي میان ګرځي، هغه په خپله ځان له رانیسي چې ما ته دا میان پاغه کړه، هغه ورته تلل کېږي او پخېږي. نو ژوندی مئی او مړه مئی چې یو میاشت پکې تېره شوي، د دې کیفیت خو بیا ډېر فرق وي، که نه؟ نو تقاضا د ژوندو میانو ډېره زیاته شوې ده، دومره زیاته شوې ده چې دا اوس فعلاً مونږ ژوندی مئی نه لرو، یعنې ډېر کمبود سره مخامخ یو کې مشتري ته وړاندې کړو. مشتري غواړي اما مونږ سره موجود نه دي، او که دینو هغه ډېر کم دي، وزنونه نیمه کیلو دي یا اوسه وغیره باندې، چې هغه سکل د دې جوګه نه دي چې مونږ بازار ته وړاندې کړو.
شپونکی صاحب، آیا کبان هم د نورو حیواناتو او ژو په شان ناروغیږي؟ مخکې یو اشاره وشوه خو ډېره دا موضوع توضیح نه شوه چې څه ډول ناروغۍ لري.
مننه سوال صاحب، کبان هم ډېرې زیاتې ناروغۍ لري چې دا پخته کېږي، خو دلته کندوز کې د دې مخنیوي لپاره موږ ورکشاپونه نیسو، چون اتحادیه دا مو چې دا سبزیات کوښښ کوي چې بعضې برنامې ونیسي د مخنیوي دپاره. نو دلته څو ډوله فنګسي دي نور هم راځي چې دا میان پخته کېږي، او زیاتره داسې دي چې یو فارم په یو ورځ دکې له منځه هم وړي.
انجینیر صاحب عطاالله را سره دی. انجینیر صاحب، د دوا درمل په اړه یې تاسې خبرې وکړئ.
نو مننه سروان صاحب، میان چې دي یا کبان، دا نسبتاً د چرپ ته که مونږ وګورو د دې امراض ډېر کم دي، لکه څنګه چې چرګان یو ځل نه مړه کېږي، انډی پی راځي یا ایبی راځي یا ګامبور راځي، که نه نو هغه تکلیفونه میان نه لري چې هغه چې مرګ وکړي. که لږ پارمدار لږ احتیاط وکړي، یا سوپروایزر په خپل وخت سره رسیدګي وسه وکړي. ریاست د زراعت پنځلس ورځې بعد قانون داده چې باید مایانو فارم ټیک شي، د هغه کوالټي ټوله مکمل معلوم شي، یعنی د اکسیجن مقدار معلوم شي، د اوبو رنګ معلوم شي، د کیمیاوي سرو دغه معلوم شي، دغسې د کورنو سرو د ذات معلوم شي. نو د هر څه چې کله معلوم شي، بیا دا ټول راټولېږي کیفیت ته، چې کیفیت په څومره اندازه کې دی، دا کوالټي د پانو څومره ده، پنځوسو کې ده، سلو کې ده، په څلوېښتو کې ده. نو که چېرته د په اویا او اتیاو کې بیا دې ته مشکل نشته دی، خو که چېرته د پنځوس یا شپېتو نه راټیټي، نو په دغه صورت کې پارمدار ته ویل کېږي چې ستا فارم امکان لري چې امراض پیدا کړي او یا سوی تغذیې سره مخامخ شي. نو ته کوشش وکړه چې د خپل سطح د پارم د چې ده دا لوړه کړه. نو په
متاسفانه چې ستاسو هم انجینیر صاحب ټلیفون قطع شو، په ټلیفون کې ستونزه لرو. وربشو هلمند ته فیضیار صاحب، له تاسو سره د کبانو د فارم خاوند شته، لوغی سره به خبرې وکړو. مهرباني کوئ صاحب.
جوړه بخیر. مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، تاسو په هلمند کې د کبانو فارم لرئ که زموږ اوریدونکو ته ځان راو پیژنئ؟
او په هلمند کې د کبانو فارم رو د حکمت او د قدرت په نامه باندې یو شرکت دی. په هلمند کې د رو د پله سره دا فارم لرو.
ش په هلمند کې څنګه د فارمونو وضعیت څنګه د مخ په ډیری دودي په کمی دودي؟ مش راپور درلود په فایل کې چې په کندهار کې د وچکالۍ له کبله ډیر فارمونه بند شوي دي، په هلمند کې څنګه د وضعیت؟ هلته خو اوبه نسبتا ډیری دي، که څنګه؟
د پیرن د پاره خو اوس اوبه ډیری دي، ډیر برابرې دي، کوم ستونزه نه شته. انشاءالله اوس پر مخ پر ډیرېدو دي، فرمونه په کمیدو نه دي. د پروس کال په پرتله باندې چې مثال سل فرمونه اوس 200 یا 300 یا 500 جوړ شوي دي، همدغه رقم دي.
شه او خلک هم بیا د کب غوښه اخلي درنه بازار شه دی؟
انشاءالله ډېر څه دی، ډېر خوندور باندې بازار اوس ډېر شپږ ګټه کې دی. ورور اوس کوم چې موږ فرمونه د فرمو ولاته کبان رانیسو نو زموږ سره انشاءالله دغه رقم کم ګراکان چې دي کم مایه رنون کې خلک ایمه دغه سره رانیسو.
او تاسو نور ولایتو تم لیږئ او که یوازې په هلمند کې پلوري؟
یا کندهار ولایت تم لیږو، کله کله د کندوز د خواص کسان چې هغه تم دي، کله د نیمروز د خواص ګراکان چې هغه تم مرزي، او کله د هرات د خواص راځي هغه ته هم
ښه. مخکې له کندوز سره خبرې کولې، په کندوز کې مو دوه میلمانه شته په دې خپرونه کې، هغوی د کندوز یادونه وکړه. هلته ژمی لري، ژمی ډېر سوړ ده، دوی وایي چې شپږ میاشتې بیا هلته فارمونه تقریبا لکه مایان چې ویدي فارمونه یې هم ویده وي. په هلمند کې څنګه؟ په هلمند کې کال دولس میاشتې تاسې تولید لري، یعنی کبان مو ویشوي او وده کوي او که نه؟
هلمند کې د سس کال خو انشاءالله ښه وده کړې ده، که په ژمي کې وي هم نو د ګرمو اوبو ماهې دي، د ګراس په نامه باندې دغه ماهې مو دلته زیات کارو. نو سس کال یې ولاړ چې خو ګرمي ده، د ژمی چې کم دی انشاءالله ښه وده کړې، کومه خبر نه ده. او په ګرمۍ کې خو نو دغه د ګرمو اوبو ماهې دي ښه وده کې ښه پورته کېږي، خلک ډېر ځین خوشحاله وي.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو را سره اوسئ، یو اوریدونکی لرو، وبګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ.
زه ضیا الرحمن د ننګرهار ولایت څخه په تماس یم.
مهرباني کوئ ضیا الرحمن صاحب.
نو دغه د ماهیانو پر اړه به وګورو چې ماهیان خو صحت خپل هم ډیره ګټه کوي، او دا چې دې لپاره باید یو خوندور ماحول، یو خوندور ځای جوړ شي.
څنګه خو دا تاسو یاست چې خوندور ځای باید ورته جوړ کړئ؟ تاسو په خپله شوق لري چې په خپله مایان وپالی، وې ساتئ، فارم جوړ کړئ، کوچنی جوړ کړئ، خیر ده په اول کې؟
بالکل، زور سره خپله ډېره مینه شوق لرم له مایانو سره، ځکه چې دې لپاره باید یو خوندور فارم جوړ شي چې په هغې کښې کوچنی غوندې هغې دنډې هغې کښې دا وروزل شي، هغې لپاره دې ته ښه دانه او ښه خواړه دا ورته باید په وخت ورسېږي، تازه اوبه دا ورته یعنې ښه په وخت ور ورسېږي.
ډېره مننه ضیا الرحمن صاحب. ور به شو انجینیر صاحب عطاالله ته. انجینیر صاحب، تاسو د دې اورېدونکو خبرې واورېدلې. ما ته یو سوال د تر خبرو پورې پیدا شو، هغه دا ده چې څنګه کېدی شي چې آیا یوه کورنۍ کولی شي په خپل کور کې، مثلا یو کور ده په کندوز کې یا بل ولایت کې نیم جیري باویلۍ لري، په دې نیم جیري باویلۍ کې یو وړوکی هاوس جوړ کړي او دومره کبان وروزي چې خپله چاره یې کېږي، خپله ګزاره یې پې کېږي په ټیټه پیمانه؟
او سروان صاحب اورم، تاسو دا خبره بیرته تکرار
کړئ. زما پوښتنه دا وه چې تاسو د لویو فارمونو مخکې خبرې کولې چې ډېر ډېر په زرګونو کبان پکې ساتل کېږي، ملایا که یو څوک په خپل کور کې فارم جوړ کړي دا ممکنه ده؟ فرضاً یو کوچنی فارم جوړ کړي چې د خپلې کورنۍ ګزاره یې پې وشي، دا څنګه کېدی شي؟
من خو داسې دی، قانون د میانو دا دی چې په یو جریب کې باید 2000 میان وساتل شي، هغې کښې موږ 2-3 سوه ضایات نیسو، دغه 1400-1500 دا ډېر ښه روش کوي او ډېر ښه غټېږي، اکسیجن هم بیا پېنه زر نه کمېږي. او دغسې نو که هغې ته فکر وکړو یو کور، بعضې موږ د ټلیفون وکړي چې موږ دلته په کور کښې فارم جوړو، هغه چې موږ وسنجوو نو 200 متره یې، نو په 200 متره کښې بیا 200 نه شي کېدلی. اوس مثال که چېرته یو فارم 4 جریبه دی، نو هغې کښې 4000 باید نه وي، 15000 باید وي، زر په کښې زیات شي، ځکه د هغې مساحت غټېږي که نه. او که چېرته دغه د متر په حساب باندې دغه کمېږي، راځي 200 متره ته راځي، نو په هغې کښې بیا 200 میان نه شي ساتلی، نو هغې کښې بیا 150 ایله وساتل شي، دغه 150 باندې به هم اکسیجن بیا کمبود کوي. خو که بیا
زما سوال دا و مثلا یوه کورنۍ ده، اوه کسه 15 کسه دي، دوی نیم جیري باویلۍ لري، په دې نیم جیري باویلۍ کښې ټول اویلۍ خو به نه ورکوي، مثلا یو 20 متره 30 متره ځای د هاوس جوړ کړي، تالاب جوړ کړي د کبانو د روزلو لپاره، او دومره کبان پکښې وروزي چې د دوی ګزاره پکښې وشي، دا ممکنه ده او که نه ده؟
یاره که مربع 30 متره یا 40 متره تاسو ووایئ نو په هغې کښې هېڅ امکان نه لري، ځکه مربع یو متر کښې باید یو مهي هغه هم په جریب په حساب چې پوره وي یا دوه جریبه، نو دې کښې دی یوازې کولی شي چې هغه کوم چې د نشو نما او یا د سیل او د سیاحت دپاره کوم رنګه مایان دي هغه وساتي، او نور داسې تجارت او د خرڅ دپاره په دغه ځای کې مایل نه کېږي.
بله، دا ما منظور تجارت ده، لکه څنګه چې خلک په کورونو کې چرګې ساتي، چرګان ساتي د غوښې لپاره یا د هګۍ لپاره، داسې یوه کورنۍ نشي کولی چې د ځان لپاره واړه کبان واخلي، بچي واخلي او ویروسي او چې غټ شي بیا ورڅخه استفاده وکړي.
ساروان سے بس پر دیش متر کی مثلاً چمر یو شیرا کچھ لیا کی بے منگا دو متر کی یو حساب ہوں تو پر دیش متر کی بار ٹور پنجل سمایان ضائع گا نا کو دے بالکل مراض ہونے کی آکسیجن ہم پورا نے کی نو پنجل سمایان بے کم زیرا ہونے سے جدے بالکل کار مخی بوزی.
بله سه مننه. اوس به ورشو په هلمند کې د حکمت او قدرت فارم څخه وپوښتو چې تاسو په هلمند کې ژور څاګانې استلې دي، د ژورو څاګانو په اوبو باندې خپل فارمونو ته اوبو ورکوئ او که د سیند له اوبو استفاده کوئ؟
نه، موږ په هلمند کې ژورې څاګانې ویستې دي، بس اکثره دغه لری بانډو کې دا دښتې چې کوم دي همدغلته خلکو څاګانې ویستې دي، بس ډنډونه یې جوړ کړي دي او دغه څاګانو څخه اوبه راوباسي او د خپلو ډنډو کې ورچوي.
بله، او اکثره فارمونه څومره دي، لویوالی څومره دی، څومره کبان پکې ساتل کیږي؟
تقریبا داسې فارمونه چې دي، یو قسم فارمونه دوه جریب په یو ډنډ وي، دوه جریب په پرانه جوړ کړي وي، بعض کسانو یو جریب جوړ کړی وي، بعض کسانو نیم جریب جوړ کړی وي، بعض د نیم جریب نیمایي جوړ کړی وي.
بله، دا هم که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې مثلا یو څوک یو جریب فارم جوړوي، څومره پیسو ته ضرورت لري، څومره سرمایه ته ضرورت لري؟
دلته خو داسې خاص په معیاري ډول باندې لکه کوم چې زموږ د موسسات خو یا د انجنیران د خوا کوم موږ ته بیانونه شوي، د علاقې خلک چې دي سړي دي قدرت او طاقت نه لري چې دوی هغه رقم په معیاري ډول باندې فارمونه جوړ کړي. دغه کم ډنډونه یا فارمونه چې دوی جوړ کړي، د دې سره د خپل ځمکې د لګاو د اوبو کار مخلي او مایانه پکې روزي.
دا بیا ښه خبره ده چې هم د ځمکې د خړوبولو لپاره له دغو اوبو کار اخلي، هم مایانه او اوبه په څومره وخت کې بدلي؟
د دې اوبه خو نو هر روزه بدلیږي، ځکه چې دوی په د خپل ځمکې باندې ځمکې خړوبوي، بس سهار چې بس کم تر غرمې پورې چې اوبه پکې کیږي، بیا هغه اوبه لکوي تر غرمې پورې، بعد غرمې سره بیا نوې اوبه راچوي تقریبا تر مازیګر پورې، بیا دا ډنډ چې دی د اوبو سره ډکې، بیا دا شپه د دغه دپاره چې دا شپه اکسیجن د مایع اکسیجن چې دی کمیږي، نو د دغه دپاره دا ډنډ ډکې، بیا سهار د وخت چې راکښېنسله بیا د خپلې اوبه لګوي، هغه زړې اوبه نوې اوبه بیا ورچوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وربشو شاغلی شپونکي ته، شپونکی صاحب، د فارم د کبانو د روزلو فارم کار ډیر کار ته ضرورت لري که لږ زحمت ډیر دی که کم دی؟
مننه ساروان صاحب، دا صحیح فرق کوي، ځکه باید صحیح دسي چې ما مخکې ویلي چې هغه کوجه بازاري نو ډیر کم کار ته اړتیا لري، خو هغه صحیح چې وچه ځمکه وي هغه مجبوره چې ځکه لاندې چقوره کې تر څو پورې چې دغه اوبه ودرېږي دي کې اوبه ډنډ شي، خو کوجه بازار ځمکه همدغه فکر وکړه چې څلوېښت سانتي دغه خاوره واخلي غاړو ته کېږدي، نو هېڅ مشکل نشته، ډېر کم پیسو باندې جوړېږي، خو په وچه ځمکه بیا مصارف زیات دي.
دا اوبو یې څومره اندازه یې به څومره یي باید څو متره اوبه وي؟ کبان په څه ډول اوبو کې ډېر خوشحاله دي، په څومره اوبو کې؟
دغه کبان د یو متر شل سانتي نه تر دوه متر اوبو کې، په دغه اوبو کې خوشحاله او دغه هغه مناسبې اوبه دي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه شپونکی صاحب، هغه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو په ولایت کې یو فارم جوړ کړي، یو جریب یا دوه جریبه، او دغه په تناسب کبان ورته ولري، نو څومره پانګې ته ضرورت لري؟
ما مخکې ویلي چې لومړی باید د هغې مځکه وکتل شي چې کوم مځکه لري، بل باید هغه موږ وګورو شاید دا اوبه لري څاله مخکې نه لري کوی نه لري، اوبه د چینې دي که د دریاب اوبه دي، دا کوم اوبه ده، دغه وکتل شي نو بیا فرض کوي مصارف فرض کوي، که دا چېرته د چینې اوبه وي خو دوه جریبه مځکه تقریبا
دی میان میان د چوشان د اسستلو سره بعضی مصارف چې لري د غلملې چې جوړیږي دا ممکن 15000 سالوږه افغاني مصرف لري او کوچیر ته ځکه وچه وبونه لري دا ګټه څا کیندلو سولر اسستل به مصارف جګیږي.
بله صاحب ډیر مننه. انجینر صاحب تاولادا و ورستی پښتنه وی تاسو څومره خوشبینه یاست د دې کبروزن صنعت ته چې د شکیدو په حالت کې دی د پراختیا په حال کې دی او کسانګه
نو سران سره مننه اوس خو ان شاء الله امید پیدا شوه ده چې بعضی مؤسسات هم به افغانستان ته روان دي او رئیس د زراعت زمونږ چې کوم دی او دغه سه کوم متخصصین چې د مالداری مربوط دی هغه هم خالي ځل شروع کړی دي چې به ته په رمونو تعداد زیات شي او تولیدات زیات شي او هغه هر قسم همکاري ته غاړه ایښې ده او ټول سره موږ لاس یو کله ده توکل په خدای ان شاء الله چې پرمختګ به کیږي او بلدا چې دلته د ډېر لری ځایونو نه خلک د مایانو خوراک ته راځي لکه د کابل نه راځي د مزار شریف نه راځي د نور ځایونو نه راځي دا په خوا د سیو چې دغه مو سین چې و دی او نن لره کنه نو بیا مو سین مایان کم کړه نو په هغه خاطر باندې اوس هم دلته چې دا مایان روزل کیږي کیفیت یې هماغه د عمود سین په شان ده نو دلته سیلانیان ډیر زیات راځي د خاص مایانو د فراک د فار دی راځي نو دلته ډیر زیات اړتیا ده چې وای ډیر کوشش وشي او فارمونه زیات شي.
ډیر زیاته مننه د عمود کبروزنی اتحادیه رئیس انجینر عطاولا د پکندوس کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی او همدارس د حکمت او قدرت د فارم خاوند ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مور ولنا وای پیدا ز چ پیدا وے د چان وے آشنا ز چ کول می ستو ستر گو تکا تا ہو خود بگر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی I know.